درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
تله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه کې هیلمې ومنې درنو سکونکو هیله دا چې روغ جوړ اوسې او خپل مترته مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخر نه شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو نو ورځ خپل د نن ورځې موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې امویانو په یو څلوېښتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول یعنی په یو څلوېښتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړي بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو لارې همدارنګ پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سندونو مساعد هوا او همدارنګ د انساني قوې په دلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکو یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو بزګرانو د نرمي لامل وګرځېدی یعنی دوی په تنګ راوستل د حالت د چې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به د هغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول چې د حالت په د کسبګرو او د بزګرانو د نارامي لامل وګرځېدی او د ډیر ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډیر ځمکې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په محل کې د خراسان کلنی مالیات یا د اوسنی افغانستان کلنی مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول د قریش بل څنګه چې هغه عباسیان و په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه محل کې زیاتېدل ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکمه کی او سیمېز زمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی سیاسي هغه کوم حقوق چې دوی هغه په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په درو کې برخه ورکوي نو دغه وادو پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي که څه هم دوی د یو بل سیال ونو دغه وادو پر ورکول سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو ناراضایتي د دې لامل سو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافات ډیر شي نو څنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبد الله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسار کټ پټ کسان ونیول سول لاس او پښې ځنی پریس ولې د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وسرل مګر هیڅ په دې باندې ونه توانې دل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخ ونیسي مګر د دغه کارونو په تر سره کول سره هر ورځ د ورځې په تیرې دو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله راځو ته دغه نارضایتو په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي. د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډیره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې دوی مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه به دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې تر څنګ بېکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لېږدول کېږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کېږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیشت کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه وابسانه ته لیږدول کیږي مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب یې ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلې دي او د لومړی سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه زده کړې وه. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چابکۍ سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډیره ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفې ښار ته ولاړې او هلته سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسي سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس چې په دې مهال کې یو پټ ګوند درلود، د هغه ګوند سره یو ځای سو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څه وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون سو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېرې ډلې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې، همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېرو چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخس، توس، غور، نیشاپور، د دې تر څنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د ابو مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د ابو مسلم سره مقابله کوله، دی په دې وخت کې په دې ونه توانېدی چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپله د امویانو د کورنۍ وروسته نوی واکمن و، د مروی د نورو څخه وروسته نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغه ته ماتور کوي. د میانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپی، مګر د دې لپاره چې نموړی نور لشکر برابر کیاو ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونه ته په عراق کې سخت ماته ورکړه، او د امویانو ورستنی او د امویانو ورستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورسخه ونیوي. او په یو سلو د دیرشم قمري کال کې د کوفې د ښار په جامع جومات کې ابوالعباس صفه خلیفه اعلان کړ، او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتېدی او هملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو پاڅون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي، او خپل کمی وعدی چې ورکړی دی هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاڅون کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي. نو ځکه لمن جوړولو لپاره لاسونه په ډوحال، او تر هغه وخت پورې چې بیا په یو سلو څلور دېرشم کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ، او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول، او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کی او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په یو سلو نوشتم قمري کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانې دي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنې لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخې تر خپل ولکې لاندې راولي. ځکه چې د یو ډیر زړور یو ډیر هوډمن سړی وو، او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتون کوونکو سره ولاړ، او دغه پاتون کوونکو ټول د همدغه ګوند لاتړي وو، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم د ویلې دي. نو درنو ځکونکو دا وو چې موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستي، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزاد سره ول وی، او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې تر څنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل، او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کومو مشرانو په واسطه دوی دغه واک تر لاسه کوي، په ځړ ول سره تر لاسه کوي، او په دغه عباسی خلافت ترسه دلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ بګرځیدلی وي او ګټه به مرسته اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر اتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چر.
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کې هلی مې ومني په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او خپل موترته مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرغلاست وایم په دې هله چې نن ورځ هم د وسره خلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. راز خپل درس پیلو د تیمورشاه پادشاهی د افغانستان ورپسې واکمن د چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمنۍ د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهی دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1228 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدل دي او هغه د زده کړو خاوند د ریژې بشاعر وو. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړي کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپل پاچاهي په شل کلن وخت کې د وکوالۍ سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د په میراث پاتې وي هغه سیمې شوه ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بي اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانه ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولی عهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستي یا ولی عهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولی عهد یا ځایناستي نه و معلوم پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانه هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و لایق او باکیفیته ځایناستي خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلکې دوه څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی و د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بل حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختي او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان و چې د دولت دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو او د دې ترڅنګ د هغه کسان و داسې خلک و چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالی کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دغه مالیات لاسته راوړي دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدې. محمد اکرم خان هم چکل ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی و د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بل حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بل حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمنۍ پای ته رسیږي. راځو د شاه شجاع لومړنی واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي د هغه لومړنی واکمنۍ څه ډول و؟ د شاه زمان د رندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان رندوي او شاه محمود واک ته رسېږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت ته د رسېدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کېږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، دی غوښتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تښتي. وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنه څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ وو هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځانته په نکاح کوي، او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول وو، چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي، او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنې د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي، او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم ادموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تښتېدلي وه، یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه، او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې و، د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ سره تاک ته. وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغو د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل، او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي، او دوی ونسوی کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ شو، او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن شو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخ کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري، او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړ. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ سو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ سو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونه او کورنۍ شخړې ترمنځ یې مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتې دوست یعنې کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر سو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرنیو قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ سو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر زیات سو یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅه وکړه لتر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په حق لوو په حق لوو د چې احمدشاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق لوو ویل. د دې تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول وه د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه وروستنی شیبو کې د دغه وروستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې جو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چاري.
زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرام داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای را ترانش دیکرم ترگی دید را ترانش دیکرم ترگی دید را ترانش دیکرم چه پکی و گوری دیس رو بینو دندو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای